د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د اسف حبیبي په تخنیکی لارښوونه مختوړم شي چاري. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر له خبرو خبرو چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي شخیدلې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په زابل ولایت کې د وشل شوو کسانو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیو کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه کولو ټینګار وکړ، او د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار یې له داعش څخه آزاد کړی دی. پورا خبرونه واورئ. په زابل ولایت کې په دې ورسېو کې د وشل شو وو تنو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. د افغانستان د دفاع وزارت وی دا و جنازې د حواله لارې جاغوري ته انتقال شوي، او په ځانګړو مراسمو کې چې د لوړتبه دولتي مقاماتو په ګډون زرګونو کسانو پکې برخه درلوده خاورو ته وسپارل شوې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه ټینګار کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی تیره شپه له اشټن کارتر سره خبرې وکړې. ارګ وایي ولسمشر د متحده ایالاتو د دفاع له وزیر سره د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ پر لوړولو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر له افغان امنیتي ځواکونو سره د واشنگټن پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دا ریپورټونه رد کړ چې ګواکې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. د ظفر هاشمي تر دې څرګندونو مخکې د ولسي جرګې دوهم مرستیال ویلي و چې عبدالعلي محمدي له دندې اخوا شوی او دوی د ولسمشر له دې اقدام هرکلی کوي. د کابل بانک په قضیه کې د یو محکوم خلیل الله فیروزي سره د یو خارګوټي د جوړولو تړون زیات عکس العملونه پورته کړل. د ښار جوړونې وزیر ویلي چې له خلیل الله فیروزي سره د ښار جوړونې قرارداد د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په غوښتنه کړی دی. جمهوري ریاست بیا دا قرارداد لغوه کړ. د سپین غر زمریان د کرکټ ټیم د الکوزي د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. د دې مسابقو نیمه پیلوبه د ورخت له کبله ترسره نه شوه، خو د نمرو پر اساس د سپین غر زمریان او مشل کابل بازان پیلوبې ته وتل. پیلوبه د میدان د لوندوالي له کبله لس اوورونو ته راټیټه شوه. پچ سپین غر زمریان وګټله، خو لومړی بیټنګ ته مشل کابل بازان وبلل. مشل کابل بازانو په لسو اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سزودو په بدل کې 15 اتیا منډې جوړ کړې. د دې ټیم لپاره تر ټولو زیاتې منډې شهزاد محمدي وکړې، د شپږ دېرش منډې جوړې کړې. سپین غر زمریانو د سیالۍ په وروستي اوور د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ. د دوی لپاره سمیع اپریدي 40 او نواز خان 21 منډې جوړې کړې. دا مسابقې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار د داعش له ولکې آزاد شوی دی. مسعود برزانی د سنجار د غره پر سر خبریالانو ته ویل کرد ملیشو د امریکا په هوایي ملاتړ سنجار له داعش آزاد کړ. نوموړي ویل دا بریالیتوب به له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته وکړي. داعش تیر میلادي کال د سنجار سیمه ونیول او د عراق د یزیدي اقلیت سلګونه کسان یې مړه او برمته کړل. کورد پیشمرګ ملیشو له څو ورځو راهیسې د عراق په شمال کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 40 نور یې ژوبل کړل. دا برید د بغداد جنوب ته د حکومت پلوه وسلوال د جنازې پر مراسمو شوی دی. تر اوسه چا د بغداد د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بی بی سی د لوړتبه برطانوي چارواکو په حواله وایي د سوریې په رقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برطانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهورو وشل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په سوریه کې یو موټر په نښه کړ چې ښایي هغه مخپټی وسلوال پکې وژل شوی وي چې د داعش د سرونو پرې کولو په زیاتو ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر بشار اسد پر رول اختلافات لري. جان کیری پرون ویل کچېرې بشار اسد په واک کې پاتې شي په سوریه کې نه سوله ممکنه ده او نه هم د داعش ډلې ته ماتې ورکول کېدای شي. د نوموړي په وینا د واک له انتقال پرته په سوریه کې څلور کلنه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او ایران اوس هم د بشار اسد پر رول ټینګار کوي او دا ستونزه نه حل کوي. نوموړي سره له دې چې د دې ستونزې موجودیت یې تایید کړ خو ویل چې امریکا او شریکان یې پر دې باور دي چې کولی شي د پرمختګ یوه لاره ومومي. جان کیری په دې اړه په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې سبا په وینا کې د سولې د خبرو بل دور پیلېږي چې ولس هیوادونه او یو شمېر نړیوال سازمانونه پکې د سورې د جګړې د حل په اړه خبرې او بحثونه ترسره کوي.
دا ساتي رادیو ما شامنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باور لري چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي ولسمشر غنی د امریکا له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. بیا باور لري چې د ولسی جرګې دوهم رسیال د ولسمشر د حقوقي سلاکار د برطرفي ادعا کوي.
جمهور رئیس بجراین هغه د مونږ خواسته ومانه او عبد العلی محمدی د وظیفې نه برکنار کړی ده.
په هلمند کې په سلګونو کسان د پولیسو د جلب و جذب دفتر ته ورغلي.
عبدالغنی غواړم چې بالا وس سلا واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
افغان حکومت غواړي چې د ګرانبیا کانو د قاچاق مخه ونیسي. د دغو کانو له درکه ډیر پیسې هغه وسلوال ترلاسه کوي چې له افغان ځواکونو سره جنګی شي. په دې خبري مجله کې تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اورېدلی شي. افغان ولسمشر او د حکومت چارواکو د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د ویډیو کانفرنس له لارې په دې خبرو کې افغان چارواکو د هیواد د امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا پر اړتیا خبرې وکړې او د امریکا دفاع وزیر په راتلونکي کال کې د افغان ځواکونو د مالي تمویل په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بس وکړ. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غنی او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالی او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو لمرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همدارس د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرائیه رئیس عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابله لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر له خوا یې نظر تایید شو. او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکی وسایلو د ترلاسه کولو د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غنی د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی له دندې ګوښه شوی دی. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې محمدی د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر له دندې لرې شوی دی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدی د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي و چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات د ایجاد کړي و وزیر صاحب شاسازی نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د پیروزي د خلاصولو صادر کړی و. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلی محمدی له وظیفې نه برکنار کړې ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلاف فیروزي ګډون د ځینو کړی و له منفي غبرګونونو سره مخ شو. ولسمشر اشرف غنی د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیل فیروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي نادری همدارنګ ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د سو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزی ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزی او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لس کلنو په بند محکوم شول. ومو غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلی محمدی نظر هم ولرو خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانېدو. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضې وکیل صاحبانو یادونه وکړله په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون په موضوع باندې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وښي کولی چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرني کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکېل کسان مجازات نشي د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د هغو وو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې نږدې اونۍ مخکې د دوی سر پرې کړي جسدونه موندل شوي وو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سقیم دغه اوس د ټلیفون په لیکه را سره دی. سید شاه سقیم، ستاسو معلومات څنګه دي؟ په دغه مراسمو کې څومره کسانو تقریبا ګډون کړی وو او کوم کسانو پکې په چارواکي هم پکې وو؟
پنځوس زرو تنو په شاوخوا کې کسانو په د دغو اووه تنو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وله. په دغو کسانو کې د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلان وو چې د اداره عمر ځینې کسان وو، دا هم ورسره راغلي وو. نن ماشپین او مازدیګر تر منځ په دغه وخت کې دا کسان خاورو ته وسپارل. په دغه خاور ته سپارلو په دې مراسمو کې د عامو خلکو او هلته چې کوم کسان وو دولتي چارواکیو برخه پکې اخیستې وله. ټولو همدغه غوښتنه کوله چې دا کسان چې وژل شوي دي باید دغه وژونکو ته یې سزا ورکوله شي، دغه راپیدا کړل شي او په راتلونکي کې دغه سپېښو مخه ونیول شي. دوی یوه بله غوښتنه هم درلودله چې هغه دا وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې ده د دغې امنیت باید په ټینګه توګه ونیول شي، ځکه په دې لاره باندې تر دې وړاندې هم څو وارې همداسې وسلوالو موټر درولي دي، همدغسې کسان یې ځینې کټه کړي دي او ځینې یې بیا وژلي. دین دې څه کوم سپینګری او د مخاور را خلاصوي نو دې غوښتل هم دغه چې دغه لار امنیت ته باید بش پر پاملرنه وستو پر راتلون کې دغه سپیچ ونیسي
د دغه وو کسانو پر سر باندې ورم ورس په کابل کې خلک ډیر یو شمیر خلک ډیر په قهر او ډیره قهرجنه مظاهره وکړه نن ورځ چې دغه جسدونه خاورو ته سپارل کېدل څنګه د جنازې برخوال بیا هم په حکومت باندې په قهر او کنه د دوی غشتنی په داسې تقریبا نرم حالت کې مطرح شو
نا دوی نرم حالت غوړه کړی او دوی د برخوالو هم همداول په کابل کې ځینې کسانو د دې له دغه غلطه ګټه اخیستله په خپله ګټه باندې ځینې شعارونه ورکول دوی همدا غوښتنې کولې چې باید د سر ساتنه یې وشي لاره ورته خوندي شي په راتلونکي کې دغه سپېکو مخه ونیول شي او دغه کسان چې وژل شوي دي دغو هغه قاتلین را پیدا کړي چې همداسې سزا ورکول شي
د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په ارتباط باندې دوی داسې ځانګړې وړاندیز درلو چې دوی بخپل کسان حکومت سره یو ځای کې سو د لارې امنیت وټاکل شي او کنه عمومي خبره یې کوله
نو وړاندیز لدوی سره دغه خاص وړاندیز نه د کابل کندهار لوی لار په قرباغ او په مقر باندې رسیدو د امده دوی ولسوالۍ د مقر قرباغ او ګلان مالستان ناور لدغه سره ټول لري دوی دغه خاص کوم وړاندیز نه درلود چې دغه لارې ساتنې لپاره به خپل څوک ورکوي کوي نه ورکوي او کومه کور کې وسمایز پولیس تا وی کولای چې دا لارې وساتي خرابه پاکستان دغه سي ګیلانې لري نو دوی هم دا جنو یا د وختنه کول کې چیرته د حکومت له همدې سمایز پولیس تقویہ کې هم د خپل ملي پولیس تقویہ کې دغه لارې امنیت په اسانه سره نیول کېدای شي
سید شاه سقیم مننه د غزنی په جاغوري ولسوالی کې نن د وو سر پرې کړو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو او په دې مراسمو کې شاوخوا 5000 کسانو ګډون کړی وو چې یو شمیر چارواکي هم له کابل د جنازې په دغه مراسمو کې برخه اخیستې وو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
افغانستان حتی کوي چې د هیواد د قیمتي کانو د اوایدو کنټرول په خپل لاس کې واخلي دا ژمنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر چې په استرالیا کې دی په یو مرکه کې وکړه افغان چارواکي وایي چې هر کال د افغانستان د قیمتي تیژو یو زیات اندازه اواید د خپل سرو وسلوالو او ترستانو لاس ته لویشي احمد تکل راپور لري
د افغانستان د قانون وزیر وایي حکومت په پام کې لري د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بندې کړي چې په قاچاقي لارو د قیمتي کانو د پلورلو لارې ترلاسه کوي د قانون وزیر داود شاه سبا چې د قانونو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د استرالیا په میلبورن ښار کې دی رويټر خبري اژانس ته ویلي چې افغان حکومت به د قیمتي کانو ته د رسمي بازارونو د موندلو لارې دا کار وکړي د زمرد لاجوارد او بیروج په څیر د هندوکش د غرونو قیمتي تیږه هغه پراخه شتمنی ده چې پلور او پیری له زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان د اوایدو مهمه سرچینه ده لدې تیګو څخه جهادي تنظیمونو په تیر په پنچیر او بدخشان ولایتونو کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې هم په قاچاقي ډول پراخه استفاده کوله د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د افغانستان اوایدو ته د قیمتي کانو د لاسه ورکولو له درکه په کال کې د 100 میلیون ډالر معادل زیان اوري خغلی سبا وایي دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمه ده ځکه دا د دوی اواید دي چې د تروریستانو لاسونو تلويږي سبا وایي تروریستي ډلې له یوې خوا حکومت ته مالی زیان اړوي او له بلې خوا په همدې پیسو خپل ځان په پخو دروي د په وینا د حالت ګرد سره د افغانستان په زیان دی خغلی سباوی د زمرودو یاقوت او بیروجو د قاچاق بندول اسانه کار نه دی خو د لاجورد قاچاق کنټرول دی شي ځکه د دې کانی کان یوازې د افغانستان د شمال په سرسنګ نومې سیمه کې دی د قانونو او پټرولیم وزیر زیاتوی حکومت هڅه کوي چې د 2014 کال تر نیمای پورې په کابل کې یو مارکیټ جوړ کړي چې د لاجورد د خرڅلاو لپاره به یوازې نه بازار وي او حکومت به اداره کوي خغلی سبا همدارز یادونه کوي چې د لاجوارد د خرڅلاو انحصار له حکومت سره دی، نو هر لاجوارد چې په دې مارکیټ کې پلورل کیږي باید د حکومت لخوا تصدیق شوی وي، او هغه چې تصدیق ونه لري باید غیر قانوني وبلل شي او د الماس په څیر نړیوال بندیز پرې ولګول شي. ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو د الماس پر پلور او پیر د بندیز هڅه وکړه چې جګړې پکې روانې دي، او په نتیجه کې په 2003 کال کې یو پروګرام تصویب شو چې لمخې د نړۍ په بازارونو کې یوازې تصدیق شوی الماس د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای شي. نړیوال سوداګر وایي چې له دې پروګرام سره اوس د جګړو له سیمو یوازې په سلو کې یو الماس خرڅلاو ته وړاندې کیږي.
په هلمند کې په سلګونو کسانو د پولیسو پولیکو کې د نوملیکنې لپاره د جلب جذب دفتر ته مراجعه کړې ده. دغه کسان په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو په غوښتنه راټول شوي دي او غواړي له پولیسو سره یو ځای د وسلوالو په ضد جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي دغه کسان به د تشکیل او طرز العمل په نظر کې نیولو سره ډیر ژر د پولیسو پولیکو کې شامل کړي. په دې اړه له هلمند الیاس دایي راپور لري.
که څوم په دې ورستوي کې د جنو مشرانو وکیلانو په مټ د ملیشه جوړونې په اړه د هلمند خلکو منځ کې تشویشونه موجود دي، خو د سلګونو کسانو دغه ډله به د پولیسو د طرز العمل سره سم جذب شي او هغه سیمو ته به واستول شي چې اوس مهال په کې ګڼ شمېر افغان سرتیري د وسلوالو سره په جنګ بخت دي. دا چې د پولیسو په لیکو کې د دې کسانو د جذب اړتیا څه ده؟ خپل د پولیسو لیکو ته نوي جذبېدونکي کسان وایي نه غواړي وسلوال خپل سیمو ته پرېږدي او یا کلی ناامن شي.
ګل آغا، زه خپل وطن خدمت لپاره غلم، خپل وطن خوندي کوم، دلته خپل دغه لپاره مجاز مو کې دغه لپاره غلم.
عبدالغنی غواړم چې بالا وس مسلا واخم، پر خدمت کوم، د وطن دفاع وکم.
نمی جان محمد، د وطن د مشکل په خاطر سره د خلکو سره د بیا غوري کوي او سره مړي وټپونه کوي، بیا ځای خلک جنگ او جدل کوي، سره موږ د خلک سره راولار سره د خلکو مخنیوي وکړه. وای
د چا مخنیوي کوي؟
دغه طالبانو کدا یش کی پر مش پارک نه کز مز دولت ته دغه کی زره رسی مز دغه مخالفی دغه سره جنگونه کوي.
د سلګونو کسانو دغه ډله چې د هلمند امنیت کمانډانی پانګړ کې د جلب جذب د بهیر څخه د تیرېدو انتظار کوي، ډیر پکې د پاخاو کم مرکزان دي. دوی د پولیس په معیار روزل سوی هم نه دي. دا څه ښکاری چې د جنگ میدان ته مدد دي. په پرمن کې د هلمند خلکو استاذ عبدالودود پوپل ازادي رډ ټول ډیر داسې کسانو قومي مشرانو وادي وسیدونکو ورسره اړیکې نیولې چې غواړي د افغان سرتیرو په لیکو کې یو ځای د وسوالو په ضد وجنګیږي. هغه د پولیسو د جلب جذب د مسولینو غوښتنه وکړه. دغه کسان چې پوس په پولیسو کې شاملېدو لپاره چمتو شوي دي ډیر ژر تر خپل نظر او قانوني پړاو تیر کړي چې د جنگ میدان ته ستنه شي.
هغه وعده چې میکړی و چې مال زه 2000 نفر لرم، الحمدلله زه خپل ولسونو دومره مطمئن کړم چې تر 2000 زمات یاد ډیریږي. اته دومره توقع زه اوس لرم چې زه کولای سم چې وایم چې زه 15000 نفر جلب او جذب د ملي پولیسو په لیکو کې د افغانستان د مشروع او موجود قانون تر قیادت لاندې سوک او اداره کم او د خپل وطن دفاع ته ملا تړلې ده او ماته د اطمینان را کړی دی. تر سپینځری تر تورځری به تفاوت سړی نه دی پاته سوی، زما توقع ډیر لوړ به ویلې دی.
دا چې دغه کسان څخه به د ملیشي په ډول استفاده کیږي که څنګه د کورنیو چارو وزارت څخه هلمند ته درغلی پلاوی مشر مل پاسوال وکیل احمد ول د امنیت کمانډان تر امر لاندې به د ملي پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کوي. هغه د دې رډیو ټول دا تر دې ورستوي نامنوي ورسته مهم او پر وخت حرکت دی چې باید تقویه
سیا در تشکیل منظم پولیس هستن که تشویش به خاطر ملیشه
دی. وای دوی د پولیسو په منظم تشکیل کې کار کوي او د دوی د ملیشه کولو پاره دي څوک تشویش نه کوي. دا کسان د امنیت کمانډان او د ولسوالیو د امنیت کمانډانانو تر امر لاندې دنده تر سره کوي. په دې کار کې د پارلمان وکیلانو زموږ څخه کوم امتیاز نه دی غوښتي. دا کسان چې څوک نسی او د پولیسو تر قانوني پروسس او تصفیه تیر نسی په دنده نه ګمارل کیږي.
وظیفه ګمښته نه شي.
خود دې کسانو په منځ کې د سن او عمر مسله د باسه او جنجال مسله و. په دې کسانو کې د ډیر کم عمر هلوکانو په شمول د ډیر پاخه عمر کسان هم راغلي و چې د پولیسو د نوي طرز عمل لمخي په پولیسو کې د جذب وړ نه و. کله پولیسو په لیکو کې د دغه ډول ګډوډي مخاونني ولسی څه پیښیږي؟ د نظامی چارو کار په عبدالله تواب کوي شوی کېدای شي حکومت ته په سر درد ووړي او بیا د دې کسانو څخه د وسلو راټولول اسانه نه وي.
زما په نظر باندې دا خلک چې دوی وس ماری پکې د ملي اردو او پولیسو یا سیمایزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي. مثلا زه تاسو ته مثال لرم چې په دغه نوې طرز عمل کې د کمیساریانو هغه څوک جذبېدلای سي د ملي اردو لیکو ته یا د افغان وسلوال پوز لیکو ته چې د خپل قانوني سن د اتلس څخه تر اتویشت کلنۍ پورې وي، په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو، پنځه شپېتو کالو یا د اولسو کالو وي. دا په خپله غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د دغو خلکو څخه بیرته خپله سلا واخلي. اوس خو نو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا توضیح کړي، دوی وجنګوي. کله چې بیرته دوی غوښتونکي د خپلې سلا سي، هغه خلک دوی ته سلا نه ورکوي، ځکه چې هغوی نور هم پاور ډېریږي، قدرت یې ډېریږي. جنګېدلي دي، دوی شهیدان ورکړي، زخمیان یې ورکړي دي.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي په داسې حال کې وسلوالو په ضد د جنگ لپاره خلک راټولوي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ نږدې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. او په دې وروستیو کې د نادالي او مرجي ولسوالۍ ګڼې سیمې هم وسلوالو د افغان ځواکونو څخه لاندې کړې دي. خو حکومتي مسؤلونو په مرجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د پیل شوو عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوي. محمود الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د تا بهیر کبا په یاد يم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکز یې پکې پیدا شي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. کابل ته ورسو. نن په کابل کې د سپین غرز مریان د کرکټ ټیم د الیکوزي د شپږیزی په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. صفی الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، د لوبه څنګه ترسره شوله او د باران له کبله لیدونکي ورغلي وو که شمیر کم وو؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د الکوزی کرکټ کپ چې شلاوري کپ وو، د شپږیزی په نوم هم یادیږي، دا ځل په فاینل کې د سپین غرز مریانو ټیم او د کابل مشال ټیمونو سره لوبه وکړله. دغه دواړه ټیمونو د لسو اورونو لوبه وکړله، ځکه چې میدان تر ډېره پورې لوند و، میدان چې وچېده او کنډیشن جوړېده، نو اورونه را کم شول او لسو اورونو ته راغلل. بالکل، د دغې لوبې لپاره نن ځکه چې رخصتي هم وه، ډېر زیات نندارچیان راغلي وو سټډیوم ته، په زرګونو نندارچیان شاوخوا له 5000 کې دای شي زیاتو، ځکه چې دغه خپل سټډیوم تر 6000 ځای لري. نو ټول سټډیوم ډک او ډېره جالبه لوبه وشوله، ځکه چې تر وروستۍ بالا پورې هم دغه لوبه ورسېدله. د سپین غرز مریانو ټیم وکړی شول چې د کابل مشال ټیم لخوا د شپږو اتیا منډو ټاکل شوی هدف په لسو اورونو کې، چې یو جالب هدف و. هغه تر د وروستۍ اتلسم د لسم اور تر دویم تر څلورم بالا پورې دغه اور لوبې او بالاخره دغه لوبې وګټله. نو دا د سپین غر د ټیم لپاره د شپږیزو په سیالۍ کې دویمه اتلولي وه چې ګټي. تېر کال د حمید حسن په کپتنسي باندې او دا ځل یې د شفیق الله شفق په نوم د یو ځوان لوبغاړي په کپتنسي وکړی شول چې دغه کپ په خپل نوم کړي.
دا ځل په دغه ټورنمنټ کې یو شمېر ځوانو افغانانو برخه اخیستې وه، او د کرکټ بورډ مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو لوبو کې به چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبي چې ځوانانو ته برخه ورکړي. څرنګه داسې کوم ځانګړی لوبغاړی او یا لوبغاړي په دغه ټورنمنټ کې وځلېدل؟
بله بله، په دغه ټورنمنټ کې د راشد خان په نوم یو سلو بالر چې ډېر ښه بالر و، له دې مخکې په زیمبابوې کې هم لوبه کړې وه، خو دا ځلې وکړی شول په دغې لوبې کې د ښه وړتیا په ښودلو سره خپل ځای په ملي ټیم کې نور هم قطعي کړي. همداسې یو بل ځوان لوبغاړی هم ټیم ته ورغلی دی، یعنې په هغه فورډي سکواډ کې شامل شوی دی چې تمه ده اماراتو ته به په همدغې سبا بل ورځ کې ځي، او هلته به د پي این جي او نورو ټیمونو سره د انټر کانټینینټل لوبه کوي. نو دغه کسان و چې بالاخره په همدغه ټورنمنټ کې وکړی شول د سکواډ کې ځان شامل کړي او هغه لوبه ته لار پیدا کړي. واقعا ځوان لوبغاړي ډېر زیات وو. نن هم چې کومه لوبه وشوله له تخنیکي لحاظه دوی چې کوم فیلډینګ کوو په خپله میدان کې کوم کیچونه چې دوی اخیستل او څومره چې دوی زحمتونه ایستل واقعا د دې ښودنه کوي چې ځوان لوبغاړي نسبت پخوانیو ته په کرکټ ډېر زیات زحمت باسي او نتیجې هم ډېرې ښې دي، ځکه چې دغه لوبه که له تخنیکي پلوه په تلویزیون باندې لږ څه کمزوري ښودل کېدله، خو له نږدې که چا دغه لوبه کتلې وای واقعا جالب دی په صحنې د دغې لوبې، خو متاسفانه چې په تلویزیون باندې ډېرې ښې نه ښکاره کېږي، ځکه چې دا په تلویزیوني ټیم یې لږ څه کمزوری وو، هغه د جهاني په د نړیوالې سوي ننداره نه شوه وړاندې کولی. ولې د لوبغاړو وړتیا واقعا داسې لوبې کولې، تاسو به فکر وکړئ چې د استرالیا بیګ بش لیګ وي اوسي.